السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم مخکې د چری د خبرونې بشپړ معرفي وکم پایلې د سپ خبرونو کو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو یې کلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې ستاسو له ملاتړ پرته به د پولیو په وړاندې د پام وړ پرمختګونه ناممکن وو. یونیسف ویلی پولیو علاج نه لري خو تاسو یې مخنیوي کولی شئ او زیاتوي خپل ماشوم د پولیو په وړاندې واکسین کړي. یونیسف همدارنګه ویلي خپل دوستانو او ګاونډیانو ته هم ووایه چې ورته کار وکړي. د یونیسف په وینا په ګډه کولی شو چې پولیو له منځه یوسو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق داسې مهال کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین امپایل شوی دی. د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له ژمي مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه څه باندې 1 میلیون ډالره سخاوتمندانه بشري مرسته بله دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمي ته یو میاشت پاتې ده. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې تیر اونۍ په افغانستان کې لبند خوش شو په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه ویشت کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته سفر په دوهمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو دی وی غونډې په اړه راپور برابراوه. نوموړي چې 2023 ورځې د طالبانو په بند کې و پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دای زندې کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته یې د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. اسرائیل وایي تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بند تړنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګ ته ننوځي. غزه له دوو اونیو رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ساره ده او په نیژر راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل کړه چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 زیات اسرائیلیان ووژل. د آیسلند صدر اعظم او یو شمېر نورو ښځو نن د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 43 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس داتیر وویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساواتو ته د رسیدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخ ته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. هغې ویلي چې نن سهشنبې کار ته نه ځي. ډېرې نورې ښځینه کارکوونکي هم نن کار ته نه دي تللي او په دې هېواد کې چې په یوه کوچني ټاپو کې موقعیت لري ښوونځي کتابتونونه بند دي یا د محدودو ساعتونو لپاره خلاص دي. روغتونونو هم اعلان کړی چې یوازې بیړني ناروغان مني. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 هم 30 کلونو راهیسې دلته میشتې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادول ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډېره هڅه وکړي.
الله دیو کی چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پورا کوشش او زحمت باسو تر څو دا آئنده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. دا به هم واورئ چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو، پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او کاروبار یې تود شوی دی.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوه، په کوله وخت په کوله هم سر کوله، اوس خولې په سر کوو. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام هیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان سرپرست درزم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په استلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کړ رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې هغه افغان کډوال شامل نه دي چې پاکستان ته تللی او غواړي نورو هیوادونو ته د پاکستان له لارې لاړ شي او په هغه هیواد کې نمونه ثبت شوي دي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو ځوروي. جزئیات د امید زهر مل رپورټ کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواد ووځي. هغه چې پرونی رسنیو سره خبري کولی وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هیواد ته ستنه شي او د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسائز کر رہے ہیں
مخ حادثہ کو حق غیر قانونی کا افغان کډوال بیرتول یو چله 15 دیر شو یا هم څلوخت کلنو رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایي چې دوی د بیرته لاړ شي، خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیون هغه افغانانو ته چې د دوی له قبل په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیواد ونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دي او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دي ووځي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووځي دي قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دي، دا زموږ لپاره ډېره سخته ده.
په همدې حال کې لتیرو 15 ورځې رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړی او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پر لټ کوونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پر لټ کوونکو یو تن خبریال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي راډیو ته وویل
بابي دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پر لټ کړی دي. دا خلک وایي چز ډورین لاین نه منم، ز ډورین کرش نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منی.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دي غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
و امریکا چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روانې میلادي میاشتې تر پایه ووځي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې مات کړ. تیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمېر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاټنونو او اور لوبې د خوښۍ ونمانځله. یو شمېر ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان لوبډله کولی شي په نړیوالو ډګرونو دا ډول نورې بریاوې هم ترلاسه کړي. بل پلو د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری یو لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم وه. د افغانستان د کرکټ ټیم بریا په پاکستان کې هم یو لړ احساسات راپارولې دي.
Afghanistan have won 2 matches in a World Cup. Absolutely fantastic. د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره یوازې یوې منډې ته اړتیا لرله، افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي د لوبې د نهه څلوېښتم اور په وروستي توپ څلوریزه ووهله او په دې سره یې د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال پنځوس اوریزه جام کې د افغانستان پنځمه لوبه وه. افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبې بایللې او یوه یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي وویل،
د نننۍ سترې بریا مبارکي تاسو ټولو ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو ترې اخیستي او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو ته راوتلي وو او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وستایل شوله او خلک تر شپې واټونو ته راوتي دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د ښار بیلابیلو برخو ته راوتلي وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي راډیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل،
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر څیرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاري. نن به موږ ډیر شاهد یو دې چې د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوښکې راخوټ کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. موږ نن ډیر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغې خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیره شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندی دی افغانستان شعارونه ورکوي. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتون کې او مبصر شفیق سانگزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي دوو بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کوو ګورو له ډېر یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سوی وه. څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سوه. کوم بهترین توپوهنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدرانو کړله. زما په اند د ابراهیم زدران، د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترین بیټنګ څخه دا یو بیټنګ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبې پچو غټل او د توپوهنې پریکړه وکړه چې په 500 اورونو کې د ولوب غاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 203 اتیا منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په نهه څلوېښتم اور کې پاتوي کوټو پوره کړي. افغان توپوهونکو ابراهیم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز پنځه شپېته او حشمت الله شهیدي اته څلوېښت ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچونکي هم خو ځلېدل چې پکې ورو توپچونکي نور احمد لکنوال درې، نوین الحق دوه، محمد نبی یو او عظمت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې پنځه لوبې کړي چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې خو له انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلنکا سره ده چې د اکتوبر په دیرشمه به په پونه کې له یو بل سره مخامخ شي.
پر پاکستان د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په باب مو واوریدل. د هند د کرکټ په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې شیبه مخکې جنوبی افریقا بنگلادیش ته ماته ورکړه. جنوبی افریقا کرکټ ټیم د بنگلادیش لپاره 303 منډو هدف ټاکلی و چې د بنگلادیش ټیم په شپږتل وختم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 233 منډې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع. اسرائیل وای د غزې په تړنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. غزه له دوو رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ایسار ده. سلګونو زر خلکو خپلې مینې پرېښي او د وژل شوو کسانو شمېر د فلسطیني چارواکو په وینا له 15 زرو اوښتی دی. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اسرائیل وای بیګای په غزا کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلا بند ترنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې له 400 ډیر اهداف پنخه کړی دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل او په څو جماعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. له دې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د له منځه وړلو تر مرحلې ورسوي. غزه له دوو نیو رئیس د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوې چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 1مه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیانې ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. دې ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بلې 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور 13 اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیري په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترانګې ته ننوځي. دې پلان د هغو برمتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو اوري. نن سه‌شنبه د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې ملګرو ملتونو د خبرو او سوله ییزو هڅو له لارې په افغانستان کې د اوسني کړکېچ د مخنیوي لپاره اهلي ځلې وکړي. د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول یوازې د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څومره مهم دی؟ په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا اکتوبر د څلورویشتمې نیټې پر رسیدو سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان د سیاسي رول لپاره پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ وویل د افغانستان خلک له هم له سترو بشري ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل افغانان د ملګرو ملتونو د منشور د ارزښتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي. ښاغلي فایق هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به له دې ورځې په ګټه اخیستنې سره خپل رول لا پیاوړی کړی.
امیدوار استیم کې ای روز
مخکله روز چې دا ورځ به په نړیواله کچه د ګډې همکارۍ د پیاوړتیا لپاره یو فرصت وي، په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو لپاره، تر څو دوی د خبرو اترو له لارې د ملګرو ملتونو په منشور کې منعکس شوې سولې او سوله ییزې همکارۍ ته ورسیږي.
به او اهداف او ارزښتهایې چې د منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسن.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازی نصیر احمد اندی شوای که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه او فعالیتونه د بشري مرستو تر رسولو محدود شوي، خو هیله لري چې دغه سازمان به وکولای شي د سولې په بهیر کې د حکومت رامنځته کول په افغانستان کې د مشروعیت او اقتصادي پراختیا لپاره رول ولوبوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د ملګرو ملتونو له دریو بنسټیزو اصولو له نشټوالي سره چې سوله او ثبات، بشري حقونه او ټولنیز ارزښتونه نو ټولنیز اقتصادي پرمختګ دی کړیږي.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیاتر ما یک نقش واکنشی محدود.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان رول اوس مال تراکس العمل پورې محدود دی. زموږ هیله ده چې د امنیت شورا د وروستیو پریکړو پر بنسټ د سولې په بهیر او د یو مشروع او ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو او په افغانستان کې بشري حقونه او اقتصادي پراختیا کې خپل رول ولوبوي.
حقوق بشر او پیشرفت اقتصادي در افغانستان ایفا کنه.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د افغانستان د وضعیت په اړه د ځانګړو غونډو د ترسره کولو، په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپورونو په خپرولو، د اعلامیو په صادرولو، له طالب چارواکو سره په خبرو کې د وضعیت د بدلولو، د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د نومبر په درویشتمه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې وویل د افغانستان د ستونزو حل لاره د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه لري کول دي او دغه راز دا ډاډ ترلاسه کول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په څو راپورونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته نه درناوی د اندېښنې وړ بللی و. خو د طالبانو حکومت پر ښځو بندیزونه د افغانستان داخلي مسله بولي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت تل له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د یو بې پرې سازمان په توګه چلند وکړي او په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. که څه هم ملګرو ملتونو په ځینو مواردو کې له طالبانو سره خبرې اترې د افغانستان د خلکو د ژغورنې یوه لار بللې، خو پرېکړه یې کړې ده چې دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ور ونه سپاري او د پخواني جمهوري نظام استازی له هم پر یادې څوکۍ پاتې دی. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او د دوی ویان سبی الله مجاهد ویلي د تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نمونو د ایستلو، بندیزونو لرې کولو، د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصون او په ملګرو ملتونو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه خبرې او په دې برخه کې د حل لارې لټول پکار دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د دغه هیواد له خلکو سره بشري مرستې کړې او د نسبي اقتصادي ثبات په ځانګړي ډول د افغانۍ د بیې په ثبات کې هم د دې مرستو رول اغیزمن بلل شوی دی. نړیوال بانک د روان کال د جولای په 1 په خپل راپور کې ویل چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د نغدو پیسو استول په بازار کې د افغانۍ د بیې له ثبات سره مرسته کړې ده. دغه راز ویل شوی دی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر افغانستان ته استول شوی او تر دې مخکې په 2022 کال کې له افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 19 ویل په 2023 کال کې له افغانستان سره څه باندې 1.2 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د دې مرستې شاوخوا 400 میلیونه ډالر د امریکا لخوا ورکړل شوې ده او تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره 2 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې د ملګرو ملتونو لخوا یې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي دغه مرستې اغېزمنې بولي او غواړي چې دوام وکړي. د کابل اوسیدونکی غلام علي وایي
خوخه با دبلیو پی او خوس نشته کبو پینځه شپږ میاشتې کېږي زموږ کارتونه غیر فعال شوي او موږ ته څه نه راکوي. خلک او ټلویزیونونه وایي چې بودیجه نه لري. زموږ کارتونه او هغه کسان چې موږ یې پیژنو د هغوی کارتونه غیر فعال شوي دي. لوبیا، اوړه او کله کله به غوړي هم راکول. له هغې ورځې راهیسې چې زموږ کارتونه غیر فعال شوي له سختو ستونزو سره مخ یو.
سمود وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې سکالې د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسول بهیر درولای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت ویلي دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه سي کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه په خپلې ویبپاڼه لیکلي دي د بې وزلۍ او لوږې له منځه وړل، د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول، زده کړه، د جندر برابري، د پاکو اوبو برابرول او د سولې او عدالت تامین په افغانستان کې د دغه سازمان له مهمو موخو څخه دي. خو د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهدي وایي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې پاتې راغلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت های فقر، مسائل
افغانستان، مسئله استونز د بیوزلی کړهو، د بشری حقوقو مسائل، د افغان کډوالو مسالې چې په هیواد کې دننه او بهر د افغانانو تر ټولو لوی درد دی او په بیلا بیلو هیوادونو کې هغه چلن چې افغانانو سره کیږي. ملګری ملتونه په دې ټولو برخو کې ډیر نرم چلن کوي او نیمګړتیاوې لري.
نیم دولمول عمل کرده و کوتاهی ها داره.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیال انټرس د جولای په 3مه د 2023 کال او 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژیک چوکاټ د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د هغه محدود چاپیریال په ځواب کې چې ټول افغانان په ځانګړي توګه ښځې او نجونې ورسره مخ دي د بنسټیزو مرستو چمتو کولو ته ځانګړي پاملرنه لري او ستنیدونکو او کډوالو ته رسیدل د دوی له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. په هغې ویلمې کې چې د دې سازمان په ویبپاڼه خپره شوې ویل شوې دي چې پر هغو میرمنو د کار کولو بندیز چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره کار کوي د هغو محدودیتونو سره اضافه شوی چې پخوا پر افغانو میرمنو د طالبانو لخوا لګول شوي وو. د روان کال د اپریل 4مې راهیسې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته یوناماو وویل دوی دې ترشي ویدي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړو خلکو سره د مرستو خپل اصولو ته د ژمن پاتې کېدو ترمنځ یو ناوړه انتخاب وکړي. خو ملګرو ملتونو بیا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 1945 کال د اکتوبر 24مه نیټه تاسیس شو او 2 کاله وروسته دغه نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په نوم ونومول شوه چې موخه یې د ملګرو ملتونو اهداف او لاسته راوړنې د نړۍ خلکو ته ورپېژندل او د هغوی ملاتړ ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د سشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اته او یوومې کلیزې په مناسبت په خپل اکسپانه د نړۍ د هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ.
ازادي راډیو اورې په کندز کې یو شمېر هغه دکاندارانو چې د نارینه وو د جامو د پیر او پلور کاروبار کوي وای په وروستو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او بازار یې تود شوی دی.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم خولۍ پټکۍ او چادرې د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کېږي خو د تیر نظام پر مهال بازار چندانې خوند نه درلود خو اوس زیات شمېر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسی او دوکاندار عبدالقدیر آزادۍ راډیو ته وویل
خیری د فروش کلا خوب از بهتر از کلا او اسکات بهتر
په دې وروستو 2 کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د خار خلک هم خولۍ او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړ و. اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې رستې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې رستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي به دې سره د میندې خولیو د لونګیو د دې فروشه ښه شوی. سابقه حکومت کې رواج و لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و.